ساعت استودیو 8 صبح را نشان می دهد. در برنامه بعدی با همکارم اجمل اند باشید.
دیر از یاد مننه سلطان محمد سرور قدرمن دوستانو پا یو بل خبرونه کی محرکلی که وقت پا افغانستان که ده سهر اته بجی شوی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني ګډون نه کوي. په کندوز کې د پامیر شلمې فرقې چارواکي وایي د دې ولایت په چاردرې ولسوالۍ کې له څو ورځو راهیسې عملیات پیل کړي دي او پرمختګونه یې پکې کړي. او د اوکراین پارلمان پرون هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې د دې هیواد د ختیځ پر سیمو د کیف ولکه پراخیږي. دوستانو یو ور بیا درته هرکلی وایو. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه لرو، خو سر کې هم پام کوئ خبرونه ته. د برتانیا حکومت په افغانستان کې د ولسی تړون د بیا رغونې له پروګرام سره د 6.5 میلیون ډالرو په ارزښت مالی مرسته کوي. پاکستان کې د افغانستان سفارت چارواکي وایي چې یو شمېر مرستندوی هیوادونو له افغان کډوالو سره د مرستو ژمنې کړې دي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړی چې لوی قدرتونو سره د ایران د اټومي موافقې ناکامي به د نړیوالې ټولنې لپاره د ورختای یو خبرداری وي. بشپړ خبرونه واورئ. د برتانیا حکومت په افغانستان کې د ولسی تړون د بیا رغونې له پروګرام سره د 6.1 میلیون ډالر په ارزښت مالی مرسته کوي. د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې پرون په یو بیان کې ویل چې دا پروژه به له سیمه ایزو ادارو سره مرسته وکړي چې خلکو ته ټولنیز خدمات د ټول هیواد په کچه د ولسی تړون له پروګرام سره سم وړاندې کړي. بیان زیاتوي چې دا پروژه پرون په کابل کې د برتانیا د سفیر او د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د کلیو د پراختیا وزارت او د آغا خان بنسټ د استازو لخوا پرانیستل شوه. د خبر پاڼې له مخې د اکسس په نوم د دې پروژې لومړی پړاو د هیواد په شپږو ولایتونو کې په پام کې دی چې په ترڅ کې به یې خلکو د ګډون له لارې نږدې 1 میلیون افغانان د پوهنې، روغتیا، کرنې، برېښنا او اوبو په برخو کې له خدماتو ګټه واخلي. په پاکستان کې د افغانستان د سفارت چارواکي وایي چې یو شمېر مرستندوی هیوادونو له افغان کډوالو سره د مرستو ژمنې کړي. په پاکستان کې د افغانستان مرستیال سفیر وایي په اسلام آباد کې د جرمني سفارت په بلنه په پرونۍ غونډه کې د مرستندوی هیوادونو او نړیوالو موسسو استازو د افغان کډوالو پر ستونزو اندېښنه وښوده. خو ژمنه یې وکړه چې له دوی سره به خپل هیواد ته د ستنېدو په ګډون په ټولو برخو کې مرسته وکړي. په اسلام آباد کې افغان سفیر د افغان سفارت مرستیال زردشت شمس په دې اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل.
خپل
کې شورا نمائنده هاي کې شورا کې وجود نه نو هغه شمسوی د ټولو هیوادونو استاذ چلته و اندېخنه څرګنده کړ. خو ول چې همکاري وکړي او هر پریکړه چې کیږي دوی بل افغانستان او افغان کډوالو سره ودرېږي. د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته د رواني جنوري میاشتې تر پای مهلت ورکړي چې خپل هیواد ته ستنې شي. کډوال دا وخت کمبولي او د نور مهلت غوښته نکړي. هسپانیا غواړي د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ د روزنې د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر زیات کړي. د اسپانیا د دفاع وزیر پرون په کابل کې له ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې د اضافي اسپانوي سرتیرو شمیر ونه خوده. خو ویل چې اسپانوي روزونکي به د افغان ځانګړو ځواکونو د مسلکي وړتیا پر لوړولو تمرکز وکړي. اسپانیا تر 2014 میلادي کال پورې په افغانستان کې شاوخوا 1.5 زر سرتیري درلودل، خو په همدې کال د ناټو ډیرو غړو خپل سرتیري له افغانستان نه وایستل او دا مهال د ناټو د رسمي ارقامو له مخې 8 اسپانوي سرتیري د غوث ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې دېره دي. د افغانستان د کرکټ بورډ د 19 کلن لوبډله نن شپه ناوخته له ایرلند سره د مسابقې ډګر ته وځي. دا مسابقه د کرکټ د 19 کلن لوبډلو د نړیوال جام په لړۍ کې ترسره کیږي. افغانستان چې له پاکستان، سریلانکا او ایرلند سره په ډی ګروپ کې لوبې کوي د 4 پوینټونو په لرلو سره د خپل جدول په سر کې دی. افغان 19 کلنو تر اوسه دواړه حریفان پاکستان او سریلانکا مات کړي او کوارټر فاینل ته وتلي دي. خو نن د شپې د لوبې ګټل ځکه مهم دی چې افغانستان به د ګروپ په سر کې پاتې شي او په کوارټر فاینل کې به د بل ګروپ له دوهم ټیم سره لوبه کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړی چې د لویو قدرتونو سره د ایران د اټومي موافقې ناکامي به نړیوالې ټولنې لپاره د ورختای یو خبرداری وي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ګواښ کړی چې که په دې تړون کې اصلاحات رانه شي له ایران سره به د 2015 کال اټومي موافقې نه ووسی. سرګی لاوروف پرون په هغه غونډه کې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ګڼوژنې د وسلو د خپراوي د مخنیوي پر ضد د اقداماتو په مقصد د اعتماد رامنځته کولو لپاره جوړه کړې وه وویل څرګنده ده چې د یو اړخ په غوښتنه له شپږو لویو قدرتونو سره د ایران د اټومي موافقې ناکامي به د کوریا د ټاپو وزمې د اټومي لانجې د حل په ګډون ټولو نړیوالو ته د وارخطایي یو پیغام وي. لاوروف د ټرمپ ادارې ته د غیر مستقیمې اشارې په ترڅ کې وویل چې د نړیوالې ډیپلوماسۍ دا رښتینې بریا باید د یو هیواد د ګټو لپاره له لاسه ونه وسي. د روسیې د اوکراین د پارلمان هغه پریکړه چې د هیواد په ختیځ کې دولتي حاکمیت د پراختیا هڅه بلل شوې د جنګ اعلان بللې. لایحه د دونباس په نوم د اوکراین د ختیځو ولایتونو لوهانسک او دونیتسک هغه سیمې چې د بلدون پالو په ولکه کې دي په موقتي ډول اشغال شوې او روسیې یرغلګر هیواد بللې. د اوکراین د 455 کسیز پارلمان لخوا دا لایحه چې د لانجو او اعتراضونو باعث شوه پرون په 290 مثبت رایو تصویب کړه. ولسمشر پیټرو پوروشنکو چې د دې قانون له پلویانو څخه وو پرون پر خپل ټویټر په یو پیغام کې ویل چې حکومت بل سیاسي او ډیپلوماټیکو لارو د اوکراین له قلمرو سره د اشغال شوو سیمو د بیا یو ځای کېدو لپاره هڅو ته دوام ورکړي. او پاکستانی چارواکي وایي وسلوالو یوه مېرمنه او د هغې لور په دې خاطر وژلې چې په کوټه کې د پولیو ضد کمپاین کې برخه اخیستې وه. د پاکستانی پولیسو او چارواکي نصیب الله خان ویلي 50 کلنه سکینه بیبي او د هغې 40 کلنه لور علیزا پرون هغه مهال د دوو موټر سایکل سپرو وسلوالو لخوا په ډزو وژل شول چې د پولیو پر ضد د واکسین څاڅکي ماشومان ته ورکول. دوستانو خبرونه ملازاله راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. وابهوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني ګډون نه کوي. دا چې ولې په ریپورت کې به پرې خبر شي. په کندوز کې د چارواکو لاغه څرګندونو مخابرو چې وایي د چارداري ولسوالۍ کې د هغه سیمو کې عملیات پیل کړي چې د طالبانو په ولکه کې دي. همدارنګه به مو د کونړ په مرکز اسداباد کې د خاریانو له هغه ستونزې خبر کو چې د څښاک لوبو سره لري دوی د څښاک پاکي وب په خار کې په ډېرې سختۍ پیدا کیږي. د امریکا متحده ایالاتو د هغه جرمن وګړي د ورسپارلو هڅه کوي چې د القاعده شبکې سره په همکارۍ تورن دي. پر دې سربیره مولدی هم خبرو چې د اوکراین پارلمان پرون هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې د دې هیواد د ختیځ پر سیمو د کیف ولکه پراخیږي. که وخت نور ریپورټونه لرو. کور کلی ونیس پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف ته ادارې ځانګړی پروګرام لا یاده مباسي. دوستانو تاسو موږ غلا ساتي راډیو ناوړی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني ګډون نه کوي. ټاکل شوی ده چې د امنیت شورا نن په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د افغانستان په سوله کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو د ونډې په اړه بحث وکړي. خو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې غونډه کې ښایي د دې وزارت سیاسي مرستیال ګډون وکړي. په اړه یې نور تفصیل د احمد تکل په دې رپورټ کې.
افغان چارواکي وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې به د بهرنیو چارو سرپرست وزیر صلاح الدین رباني د افغانستان استازیتوب ونه کړي. ښاغلی رباني د بلخ د ولی په توګه د عطا محمد نور له لرې کېدو وروسته د رابرسېره شوې لانجې د حل لپاره له څو اونیو راهیسې د جمعیت د ګوند د مشر په توګه له حکومت سره د خبرو اترو مشري کوي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي سفیر او استازي محمود سایقل پخوا تر دې ویلي و چې په دې غونډه کې به ښاغلی رباني ګډون وکړي. خو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان صبغت الله احمدي تیر مخام ازادۍ راډیو ته ویل چې ښاغلی رباني د ځینو مهمو کورنیو مسایلو له کبله په هیواد کې پاتې کیږي او پر ځای ښایي د وزارت سیاسي معین په غونډه کې برخه واخلي.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان به خاطر مسایل کلان و حاد
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر د کورنیو سترو او مهمو مسایلو په خاطر نیویارک ته خپل سفر فسخه کړ او ټاکل شوی چې د بهرنیو چارو وزارت له موینانو څخه یو خی حکمت خلیل کرزای په دې غونډه کې ګډون وکړي. افغان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه مهمه بللې. د بهرنیو چارو وزارت معین نصیر احمد اندیشه د سه شنبه په ورځ وویل په دې غونډه کې د افغانستان د سولې په بهیر کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو د ونډې په اړه بحثونه په پام کې دي. سیاسي کارپو او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهن ودیر صفای وی امنیت شورا به د رباني لنه ګډون سره سره په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه بحثونه او پریکړې وکړي.
دا د یو خانه د افغانستان د حکومت ضعیف موقف خي او دا چې په حکومت کې هم نظری او هم غږی وجود نه لري، مګر د افغانستان په مورد کې د سولې په باره کې فکر کولو کې عدم اشتراک د وزیر خارجه د افغانستان چې خپلو شخصي ګټو ته نظر په ملي ګټو ترجیح ورکړی ده هم کوم اهمیت پکې نه لري. دوی حتما د افغانستان د سولې مورد کې خپل تصمیم نیسي.
د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره د یوې غونډې د تیاریو خبرونه په روانه اونۍ کې وروسته له هغه خبره شول چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو پلاوی کابل ته ولاړ او له افغان چارواکو سره یې ولیدل. په ملګرو ملتونو کې د قزاقستان سفیر خیرات عمروف چې هیواد یې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورې مشري کوي ویلي دي چې په افغانستان کې سوله به د ده د ماموریت هدف وي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په کندوز کې د پامیر شلمې فرقې چارواکي وایي د دې ولایت په چارداري ولسوالۍ کې له څلور ورځو راهیسې د افغان ځواکونو تصفیهوي عملیات روان دي او زیاتوي چې د دې ولسوالۍ ځینې سیمې د وسلوالو مخالفانو له وجود نه پاکې شوې دي. بلخوا د دې ولسوالۍ خلک وایي چې د روانو عملیاتو له کبله زیات شمېر کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه شوي او کډه شوي. اجمل آرین له سیمې تفصیل راکوي.
د پامیر د شلمې فرقې درستیزوال سید قربان مسوی د پنجشنبه په ورځ له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په دغه عملیات کې د افغان ځواکونو د نموړي ولسوالۍ یوولس لوی کلي د دولت ضد عناصرو له شتون څخه پاک کړي او نور هم د پرمختګ په حال کې دي.
تا که شما دیدین تصفیه شده از دو سال قبل مخالفین مسلح اینجا را
دغه سیمه چې موږ تصفیه کړی دي له دوه کالو رئیس دی وسلوالو مخالفانو تر واک لاندې وي او زموږ عملیات ډیر ښه پر مخ روان دی او موږ کوښښ کوو چې په تصفیه شوو سیمو کې د تلپاتې امنیت په خاطر امنیتي پوستې جوړې کړو. نوموړي زیاته کړه چې په دغه روان عملیات کې تر اوسه پورې دیارلس تنه وسلوالو مخالفان وژل شوي او اوولس تنه نورې ټپیان شوي دي. د هغه په وینا چې په دې عملیات کې دولتي ځواکونو او ملکی وګړو ته کوم زیان نه دی رسیدلی، خو په ورته وخت کې ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو مخالفانو ویان معرفي کوي وایي چې دوی د کندز په چهاردرې ولسوالۍ کې شپږ تنه افغان ځواکونه او پنځه تنه امریکایي ځواکونه یې وژلي دي. اما د کندز سیمهیز چارواکي بیا د وسلوالو مخالفانو دغه ادعا ردوي. بلخوا د نوموړي ولسوالۍ خلک وایي چې د روان تصفیې عملیاتو له کبله په سلګونه کورنۍ له خپلو کورونو څخه وتلي دي او اوس مهال له بېلابېلو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. ګل احمد ابو ناز بیبي چې تازه د چهاردرې ولسوالۍ نهرې صوفي سیمې څخه بې ځایه شوي دي په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
نه هغه د دې ملت غم کوي او نه دا خلک مایران پاتې دي چې موږ چاته د خپل داد وړاندې کوو. اخوا څوک دي؟ خو طالبان دي. له دې خوا یې دولت واری، له خوا یې طالب راوری. که راونه وځي له کوره په کور کې مرې، که میداني سې په سارا مرې، دا خلک یو رقم مایوس دي. لار ته ورکه ده چې موږ په کومه لاړ.
په دې ځمې کې موږ له چاردرې نه اورسوي یاست ځای نه لرو، پکې ځوان دو په دې یخ ځمې کې موږ اورسوي یاست د خوراک شی هم نه لرو، موږ وخورو ایران پاتې یاست.
بل پلو د کندز د کډوال او راستنیدونکو ادارې چارواکي د تازه بې ځایه شوو کورونو شمیر په اړه څه نه وایي، خو زیاتوي چې دوی سروې پیل کړي او وروسته له سروې پر بې ځایه شوو خلکو اړینې مرستې وشي. د چهاردرې ولسوالۍ د کندز ښار لودیز لوري ته موقعیت لري او د دې ولایت له نږدې او نامنو ولسوالۍ څخه شمیرل کیږي. همدارنګه له بغلان او بلخ ولایتونو سره ګډه پوله لري او له پنځلس کلونو راهیسې د دې ولسوالۍ ډېرې برخې د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې دي او یاده ولسوالۍ د څو ځلې لپاره د وسلوالو مخالفانو او دولتي ځواکونو ترمنځ لاس په لاس شوې ده. اجمل آرین، ازادي راډیو، کندز.
د لشکرګاشر او جنو نور ورسوالۍ
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاد کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انار او حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
د کونړ په مرکز اسداباد کې د څخلو پاکو بول نشټوالي خلک شکایت کوي. دوی وایي د خروالۍ لخوا نلونه غزول شوي خو په کې نشته چې د همدې عمله ډیر کسان د سین له ککړو بو ګټه اخلي چې د بیلابیلو ناروغیو سبب کیږي. په کونړ کې د ازادي راډیو خبریال لهلا انوري پرې تفصیل لري.
دلته د خاروالۍ دننه د څخلو پاکو بو یو ژوره څه وستل شوي. په خار کې د اوبو رسولو دپاره پایپونه هم غزول شوي خو اوس په کې اوبه نشته. د اسداباد خار اوسیدونکي وای دوی د څخلو پاکو بو د نشتوالي په وجه ګڼو ستونزو سره مخ دي.
نوم یې ادنان ساته. موږ خو شخصي په خپلو پیسو باندې اوبه راوړو، ډېر مشکلات دي او کورونو ته اوبه راوړو، کلی د ریاستونو نه راوړو، کلی هم د لاندې منډه کور کې چې نه ده کلی دا غین راوړو، دوی بو غټ مشکل دی ورور.
زمان عمر پیق دی
تبدیل جمنګ کله تیګی شوروان یاد مکتبونه نو وز یا کم زنانه ما شومان ور لري یغه وبنه نش پیدا کولې ګرځي په دې بازار کې وبنه پیدا کوي. یو نیم سړی کولری راډه کله غم د پیسو په بدل کې ورته وبره وړي د ډرالو والا ګرځي هغه ته پیسې ور کوي وبور لراوړي غم په دکان کې داخلي خو ځینې سما شومان به خېته کې شوی راشي وبنه شس کده لبیته شړی.
خلک وای د اسداباد په یو شمیر حمامونو کې د ویلو ککړی وب کارول کیږي او همدارس په هوټلونو او سموارونو کې د لوخو منځلو د پاره هم له همدی اوبو استفاده کیږي چې لامل خاریان په بیلابیلو ناروغیو اخته کیږي.
فرحال الله ساسی ما د ټپور لسوالی اوسیدونکو ما مرکز اسداباد یو سموار لرم د نورو خارونو په تیر باندې ناپاک اوبو بیخي ډیری دی. دلته موږ مجبور یو سار وختي د منډکول څخه یا د دولتي دفترونو څخه موږ لاړ شو ته اوبو راوړو. یو ټپ کوو موږ د بدیر شوانی باندې تمامي کې ډیر سخت ستونزې د اوبو سره لرو.
ورځما دلته چې غسرې کې دکان د بازار کویان خو دې سړي چې بیا هم ډیر زیاته چټډی لري.
تاسو ګورئ د سینو بو تاغه تم د څه مختلف قسمه غندونه را چول کېږي د دکانداران یو ګوریا داس نور د بازار ویالي وګوري ډیر زیات غندګی لري نو هم د سکلو لپاره چې زیان لري د سکلو لپاره مناسبه وګڼي دي.
ډاکټران وایي د اسداباد په بو کې د پولیو یا فلج ناروغي مثبت وایرس مندل شوی او خلکو ته پکار دي چې له یادو بو د ځان منځلو او دس او نورو چارو کې له کار اخستلو څخه ډډه وکړي څو له یاد وایرس او نورو ناروغي وژغورل شي. د اسداباد مرکزی روغتون رئیس ډاکټر محمد فاروق سحاق ازادي راډیو ته د ناپاکو بو د کارولو او د هغه د ضررونو په اړه وویل.
همدغه منتالي اوبه چې دي دا د مورقې دپاره، د سالت دپاره، د امیر دپاره، د اتیا دپاره، د مختلفو چینجیانو د هغې د انتقال دپاره یو ښه پل ده. اکثره خلک د خپلو بادرفتونو د کینارابونو اوبه دې ته راباسي، خپل کثافات سب نه سنبالوي.
خلک هم همدې خبرو اندېښمن کړي چې داسې نه خپلو کورونو او اولادونو ته کومه ناروغي انتقال کړي. د کونړ خاروالۍ مسولین بیا وایي چې دوی ژوره څا ویستلې، پایپونه یې په خار کې غځولي، یو څه وخت یې خاریانو ته پاکې اوبه هم ورسولې خو خاریانو دوی ته د اوبو رسولو په بدل کې پیسې نه ورکولې نو ځکه یې پرې اوبه هم بندې کړې دي. د اسداباد سرپرست خاروال انجینر محمد نسیم وایي
حداقل د دې ټوټیو او یا د دې تیلو تمویلېدلو لپاره د میاشتې 500 روپۍ افغانۍ یا هر دکاندار شاروالۍ ته ټیکس ورکي تر څو د جنریټر او د دې ټوټیو د تمویل پی وشي او په زمین کې یو کاریګر چې زمونږ فنی کاریګر و هغه د دې لپاره مشخص شوی او ورته به دا ټوټی او دا شیردانونه دای بیرته راغول چې کوم یو به ماتېده نو په همدې اساس باندې هغې څلور 500 میاشتو پورې دغه بلې تحویل کړ. دا غې نروسته دا غې او پشال اړل او هغه نو غختل چې نور دا بیل تاویل
هغه وای ک وس هم خاریان د هر دکان او کور پر سر 500 افغانۍ خاروالۍ ته ورکړي. دوی چمتو دي چې ورته پاکې اوبه ورسوي.
اوس هم موږ دې ته آماده یو که خاریان چیرته تعهد وکړي موږ سره او خپل بیل په وخت او زمان تعویل کړي، موږ کولای شو چې هغې ورته همدغه پاک اسکل اوبه ورته دا وکړو، بېرته تمویل کړو او هغه ورته شرایط ورته برابر. موږ د طرف نه ستونزه نشته. دی
د هیواد په اکثرو سیمو کې خلک د څښلو پاک اوبو څخه بې برخې دي او اړ دي چې د سیندونو او ویالو ککړې اوبه وکاروي، او همدا وجه ده چې په ډول ډول ناروغیو اخته کیږي. که چیرته خلک غواړي چې پاکو او صحي اوبو څخه برخمن شي، نو ورته پکار دي چې دولت سره لاس یو کړي او په ګډه همکارۍ له یادې ستونزې ځانونه وژغوري.
دوستانو اوس به راشو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. ملالۍ بشیر ورته کتنه کړې.
د بشری حقوقو نړیوال سازمان خبرونې د پنځشنبه په ورځ د خپل کلنی راپور په اړه د افغانستان پر برخه مقاله خپره کړې ده. مقاله وایي چې د کال په اوږدو کې په افغانستان کې وسلوالې جګړې ملکیانو ته هم درانه تلفات اړولې دي. مقاله زیاتوي چې د ځپنې له منځه وړلو لپاره د افغان حکومت پالیسي په خپل هدف کې پاتې راغلې ده، او حکومت اوس هم د هغو ښځو چې په اخلاقي فساد تورنې وي غیر ساینسي او ځپونکي د بکارت معاینه کوي. مقاله وایي که څه هم افغان حکومت د ځپنو او هغو دولتي تجربو د مخنیوي لپاره قوانین جوړ کړل چې ښځو ته زیان رسوي، خو په عمل کې هیڅ تغیر نه لیدل کیږي. د ریلیف ویب په نوم یوې خپرونې په افغانستان کې په یو شمیر برخو کې د ښځو د ونډې په اړه مقاله خپره کړې ده. مقاله په جلال آباد ښار کې هغه سمپوزیم ته اشاره کوي چې ګډونوالو یې له تیر کال راهیسې په خپلو سیمو کې یو شمیر پرمختیايي کارونه کړي دي. مقاله د کونړ د ښځو چارو رئیس سهیلا بابر په اړه لیکي چې دا یاد سمپوزیم ته ورته د تیر کال غونډې له ګډونوالو څخه یوه ده، او له هغه راهیسې یې په سیمه کې د سولې په اړه له ښځو سره غونډې جوړې کړي او په دې اړه یې بحثونه کړي دي. مقالې همداراز په لغمان ولایت کې د یوې غونډې په اړه لیکلي چې په هغه غونډه کې د سولې د عالي شورا مرستیالې حبیبه سرابي هم ګډون کړی و. په غونډه کې په ختیځو ولایتونو کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د ښځو پر ونډه ټینګار وسو. مقالې د میرمن سرابي له قوله لیکلي چې د سولې په هر ډول بهیر کې باید ښځې حضور ولري. مقاله وایي پر دې سربیره چې جګړه پر ښځو هم منفي اغیز کوي او شواهد شته چې ښځې د خپلو سیمو د سولې په ټینګښت کې فعالې غړي وي، خو په افغانستان کې د سولې په بهیر کې د ښځو ګډون ته اهمیت نه ورکول کیږي. مقاله یادونه کوي چې ختیځ ولایتونه له پاکستان سره پوله لري، او په دې وروستیو کلونو کې ځایي اوسیدونکو په جګړه کې د پام وړ زیاتوالی لیدلی دی. د کرکټ نیکسټ په نوم خپرونې د افغانستان د کرکټ ټیم لاسته راوړنو ته کتلي دي. مقاله لیکي چې د افغانستان لومړی کورنۍ میدان په هندوستان کې و، او افغانستان په 2015 کال کې موافقه لاسلیک کړه چې د شاهد وجی سنگ پاټیک سپورتي کمپلیکس به د کرکټ لوبو او تمرینونو لپاره کارولای سي. مقاله همداراز لیکي چې افغانستان تیر کال ټیسټ درجه ترلاسه کړه، او دا د کرکټ په ډګر کې د دې هیواد لپاره یو مهم ګام و.
په کراچۍ کې د پولیسو لخوا د یو وزیرستاني ځوان وژنې په پېښور او د پاکستان په نورو ښارونو کې د خلکو غوسه راپارولې، او په بېلابېلو ښارونو کې په دې اړه احتجاجي مظاهرې او لاریونونه کړي چې د وزیرستاني ځوان وژنه پکې غندل شوې. د دې مظاهرو په ترڅ کې د پنځشنبې په ورځ په پېښور کې هم یوه مظاهره وشوه چې ګڼ شمېر مدني فعالانو سیاسي ګوندونو غړو پکې برخه اخیستې وه. په اړه یې تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستان په ګڼو ښارونو کې په کراچۍ کې د پولیسو لخوا د یو قبایلي ځوان له محکمې پرته یا ماورای عدالت وژنې له امله احتجاجونه او لاریونونه شوي چې ګډونوالو پکې دغه ځوان وژنه غندلې او له حکومته یې د انصاف غوښتنه کړې ده. د دغه احتجاجونو په لړ کې د پنځشنبې په ورځ د خیبر پختونخوا په مرکز پېښور کې هم احتجاجي مظاهره وشوه چې ګڼ شمېر مدني فعالانو د پختونخوا ولسي تحریک غړو او لسګونو کسانو پکې برخه اخیستې وه. د مظاهرې ګډونوالو په کراچۍ کې د پولیسو لخوا د جنوبي وزیرستان اوسیدونکي ویش کلن ځوان چې اصلي نوم یې نسیم الله و، خو په نقیب الله مشهور وژنه په کلکو ټکو غندله. دا یې د پولیسو ناوړه کار وباله، او د پېښې د بېپاري پلټنو لپاره یې د عدالتي کمیسیون د جوړولو غوښتنه وکړه. د دغه مظاهرې ګډونوالو د پښتنو قتل عام او له پښتنو سره تعصب بند کړی، او د سند صوبې د پولیسو پر ضد شعارونه ورکول، او ټینګار یې کاوه چې نقیب الله محسود بې ګناه و، باید د وژنې پلټنه یې وشي.
بنکے 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 بنکے
د پښتونخوا ولسی تحریک مشر سید عالم محسود او مدني فعال طارق افغان احتجاجي مظاهره ته د وینا پر مهال د سند حکومت له پښتنو سره په امتیازي چلند تورن کړ او د وزیرستاني ځوان وژنې ریاستي ترهګري وبلله.
موږ نور د پښتنو قتل عام نه منو، نور د ستاتې د دهشتګردي الزام نه منو.
دا ډیره د افسوس خبره ده چې د پښتنو سره او نور د ټولو قبایلو سره امتیازي سلوک روان دی، چې د نقیب قتل دی. دا سوسایټي د ځناور یو سوسایټي جوړه شوې ده. موږ دا ګڼو چې دا د نقیب قتل
نقیب محسود تور پر لگی تر دغه نخته وروسته دا وکړه چې د نقیب الله په ګډون سره وړ وژل شوی کسان د تحریک طالبان پاکستان ترهګر و. خود نقیب الله مسعود د کورنۍ غړو او ملګرو بیا دراو انور ادارت کړه. پولیس مقابله جالی وبلله او بیلابیلو رسنیو ته وویل چې نقیب له سیاوي ترهګرې ډلې سره تړاو نه درلود، بلکې په کراچۍ کې درخت دکان لاره چې رواني میاشت په لومړیو کې نامعلومو کسانو له همدې دکانه یو وړ او څو ورځې وروسته د پولیسو لخوا وژل شو. پر ټولنیزو رسنیو د نقیب محسود له وژل کېدو او دغه د فیسبوک پاڼې د تصویرونو تر راښکاره کېدو وروسته تاود بحثونه راپورته او د خلکو غوسه راوپارېده. د پولیسو مقابله جالي وبلل شوه او پر پولیسو او د سند ایالت پر حکومت سختې نیوکې وشوې. د پیپلز ګوند مشر بلال بټو زرداری چې په سند ایالت کې حکومت دی، تر دغو احتجاجونو وروسته د پولیسو لخوا د نقیب د وژنې د پیښې نوټیس واخیست او د سند کورنیو چارو صوبایي وزیر سویل انور سیال ته یې د پلټنې امر ورکړ. په عین حال کې بیا دا ومې نشتل او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د ځینو غړو وروسته تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هم تور پورې کړی چې نقیب الله مسعود په کراچۍ کې د پولیسو په جالي مقابله کې وژل شوی دی. عمران خان پر خپل ټوټر پاڼې په دې اړه لیکلي چې دغه ځوان د جنوري په اومه پولیسو په کراچۍ کې وړی چې بیا وروسته ایس ایس پي راو انور وژلی دی. د یادونې وړ ده چې تحریک انصاف ګوند د نقیب الله مسعود د وژنې په ضد په سند اسمبلی کې قرارداد هم وړاندې کړی او د پلټنو لپاره یې د عدالتي کمیسیون د جوړولو غوښتنه کړې ده.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکران پرلمان پرون هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې د دې هیواد د ختیځ پر سیمو د کیف ولکه پراخي کې د اوکران ولسمشر ویلي چې د خپل هیواد له قلمرو سره د اشغال شو سیمو د بیا یو ځای کېدو هڅو ته به دوام ورکړي. احمد تکلی په اړه تفصیل لري.
روسیه د اوکران د پرلمان هغه پریکړه چې د دې هیواد په ختیځ کې د دولتي حاکمیت د پراختیا هڅه بلل شوې د جنگ اعلان بللای. لایحې د دونباس په نوم د اوکراین د لوهانسک او دونیتسک د ختیځو ولایتونو هغه سیمې چې د بلتون پالو په ولکه کې دي په موقتی ډول اشغال شوې بللي او روسیه یې یرغلګر هیواد بللای. کریمیا ټاپو وزمه چې روسیې په 2014 کال کې له خپل قلمرو سره زمیمه کړه هم پخوا د دونباس یوه برخه ګڼل کېده. کیف هیله لري چې د لایحه به د هیواد په ختیځ کې د دولتي واکمنۍ له پراخولو سره مرسته وکړي. د اوکراین 4.5 کسیز پارلمان د لایحه چې په دې هیواد کې د لانجو او مظاهرو باعث شوه پرون په 290 مثبتو رایو تصویب کړه. ولسمشر پیترو پوروشینکو چې د دې قانون له پلویانو څخه و د دې لایحې له تصویب وروسته په لیویف ښار کې د وینا پر مهال د اوکراین د پارلمان د یووالي ستاینه وکړه.
підтримана моя президентська стратегія звільнення
Донбас де азадаволо ла паразма де стратегія ім латарошу ау зале де кабала де толу вакилану манандоям дале де кабала хам мата дера мухайма да чихай زمون پارلمان دا وړتیا لري چې کولای شي د اړتیا په وخت کې یو خلووي. پروشینکو پر ټولنیزو شبکو په پیغامونو کې هم خوښي څرګنده کړه او پر ټویټر یې ولیکل چې حکومت بل سیاسي او ډیپلوماټیکو لارو د اوکراین له قلمرو سره د اشغال شویو سیمو د بیا یو ځای کېدو هڅو ته دوام ورکړي. خو مسکو د دې لایحې تصویب د جګړې له چمتووالي سره انډول بللی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د پریکړې ته د نوې جګړې لپاره له تیاری پرته بل هیڅ نوم نشي ورکول کېدی او خبرداری ورکړ چې دا لایحه به په اوکراین کې کړکیچ لا پراخ کړي او ښایي د نړۍ د سولې او امنیت لپاره داسې عواقب ولري چې اټکل یې نشي کېدی.
ستاسو له پیغامونو
به
بله السلام علیکم ادم خان زین خیلی هم لی خوز تخا خوز که دی کچیانو او دی خوستوارو تر کومونو تر من سخت جگری که دون که دی زکا دی خپل منزو که پزمکو جنگونه داری حکمات هم دا هیره داشت دا ود دی روی یو پی یو لارا بندوی دستان سر مخمخوی او بل پو بل لارا بندوی دستان سر مخمخوی مونگ بی گنایو مونگ پا که زوریگو کردیگو حکمات هم دا هیره دو سی دا غلار بندی که و سلام پا درنوی دی پیغام پا خفری دو
السلام علیکم ز ازادی رادیو دا پیغام پریدم زابل ولایت څخه مور دی ولا نه په خانه ورو په زابل ولایت کې سیمریزار خلک راړ په وازان چې ورسره د 4 لک شپې کې د 4 لک شپې ورسره کیږي دغه ځای نه دی شپه تیر کې نو په ماجد کې دیږي هغه لډیره دی غاټه سره دی په ماجد کې فلمونه ګوري یا د په وازان د مریضان سره باندې کې اجزا ورته جوړ او سلام
السلام علیکم زه محمد کریم د پکتیکا ولایت یو سبخینو نو سوالی نه یو سبخې لکلی څخه زه د پکتیکا وایم څخه دا غوښتنه لرم چې موږ د یو تفصیلو په ولسوالۍ کې د تفصیلو په کلي کې مقصد نشته یو مکتب دی متا د پانه هغه داسې ولاړ دی یوازې تعمیر لري او کوټې پاسپورت نه لري همدا څو کالو راهیسې دغسې ولاړ دی موږ ښوونځی نه لرو څو تفصیل وکړي دا پکتیکا والي څخه دا هیله لرم چې دا موږ ښوونځی جوړ کړي او دا ښوونځی مو راته فعال شي نور ښوونځي راته جوړ کړي موږ ماشومان مرکزي لیسې ته روانې ډېر ستونزه کې هغه ډېر مشکلاتو سره مخامخ کېږي ورسلام پیسه
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دے دا د ازادی رادیو دریز نه دے
دوستانو د سهار ته نیمه بجې شوې ور بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته د برتانیا حکومت په افغانستان کې د ولسی تړون د بیا رغونې له پروګرام سره د شاوخوا 6.5 میلیون ډالر په ارزښت مالی مرسته کوي په پاکستان کې د افغانستان د سفارت چارواکي وایي چې یو شمېر مرستندوی هیوادونو له افغان کډوالو سره د مرستو ژمنې کړې دي اسپانیا غواړي د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ د روزنې د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمېر زیات کړي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړی چې له لویو قدرتونو سره د ایران د اټومي موافقې ناکامي به د نړیوالې ټولنې لپاره د ورختای یو خبرداری وي روسیې د اوکراین د پارلمان هغه پریکړه چې د هیواد په ختیځ کې د دولتي حاکمیت د پراختیا هڅه بلل شوې د جنګ اعلان بللې او پاکستاني چارواکي وایي وسلوالو یوه میرمن او د هغې لور په دې خاطر وژلې چې په کوټه کې ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکول دوستانو مخکې له دې نه چې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام درته وړاندې کوو او کور کلی خپرونه واورئ د خپرونې وروستی ریپورټ راخلو د امریکا متحده ایالات د هغه جرمن وګړي د ورسپارلو هڅه کوي چې د القاعده شبکې سره په همکارۍ تورن دی کریستیان ګانزارسکي له 15 کلونو راهیسې له تروریستي شبکو سره د اړیکو مرستې په تور په فرانسې کې بندې دي جزئیات له فریبا ظاهر ناورو
د امریکا د عدلی وزارت د چهارشنبه په ورځ پر دغه کس لګېدلې تورونه اعلان کړل چې ویل کېږي د القاعده شبکې له مشر اسامه بن لادن سره یې همکاري کړې او د تروریستي بریدونو په ترسره کولو یې مرسته ورسره کړې ده کریستیان ګانزارسکي اوس مهال له 15 کلونو راهیسې په فرانسې کې د تروریزم سره د همکارۍ په تړاو بندي دی ویل کېږي نوموړي د 2001 کال د سپټمبر د 11 تر بریدونو د مخه په پرله پسې ډول د القاعده شبکې له مشرانو سره اړیکې درلودې امریکایي څارنوال دانا بوینت په یوه بیان کې ویلي چې ګانزارسکي القاعده شبکې ته د امریکا د پوځ پر ضد د بریدونو په تړاو د معلوماتو او ټکنالوژۍ برابرولو په برخه کې مرسته کړې ده دغه کس له اصله پولنډۍ دی او د امریکایي اتباعو د وژنې او له تروریستي شبکو سره د مرستې په ګډون له ګڼو تورونو سره مخامخ دی ویل کېږي نوموړي د 1999 او 2001 کال ترمنځ موده کې لږ تر لږه 5 ځلې له جرمني څخه پاکستان او افغانستان ته سفرونه کړي دي چیرې چې هغه له اسامه بن لادن او د هغه له افرادو سره چې په ختیځ افریقا کې د امریکا پر سفارتونو او بیا د 2001 کال د سپټمبر د 11 بریدونه پلان او ترسره کړل همکاري وکړه تیره اونۍ ګانزارسکي په فرانسې کې درې د زندان ساتونکي په قیچي زخمیان کړل په پاریس کې وی محکمې په 2009 کال کې نوموړی په دې تور په 3 کاله بند محکوم کړ چې په تونس کې په یوه بمی برید کې ښکېر وبلل سو په هغه برید کې یو شتنه وژل سول چې 4 جرمني سیلانیان ول ګنزرس کې د 2001 کال د سپتمبر د 11 بریدونو پر مهال په جرمني کې وو. د امریکا د عدلي وزارت په وینا وروسته دا معلومه شو چې ګنزرس کې ورلمخې پوهېده چې یو مهمه پیشه کیدونکې ده.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر منو دوستانو، د تاسو په کلیو کې تشنابونه څه ډول جوړ شوي دي؟ آیا پاکی یا نظافت ته پاملرنه شوي؟ نن په همدې کلیغه گیګو له موږ سره میلمه د عام روغتیا په وزارت کې ډاکټر راز محمد خان دی. نوموړی د ټولنې پر مشرۍ د بشپړې افزولسي پاکله غږیږي.
د ټولنې پر مشرۍ بشپړې افزولسي ها یا CLTS دا کلیوالو ته د انګیزه ورکولو یا فکر ورکولو یو طریقه ده چې د دې په پایله کې موږ ته یو پاک کلی په لاس راځي. دا په دې معنی چې موږ کلیوالو ته د دې د نظافت او افزولسي د خو کړنو په اړه انګیزه ورکو او دوی هڅو ترڅو دوی خپل کلی پاک ساتي او افزولسي او نظافت خپل ورځنی ژوند کې مراعات کړي. د نظافت او د افزولسي ترمنځ توپیر دا دی چې افزولسي د ټولو هغو تسهیلاتو برابرولو ته ویل کیږي چې پاغه سره نظافت رامنځته کیږي. مثلا د کیناراب جوړول، د سیپټیک څا جوړول، د تشناب جوړول، امدارنګ د غایته موادو د پمنظمه توګه ځای په ځای کول، دا د افزولسي برخه ده. چې مهم او عمده برخه په افزولسي کې دا ده چې انساني غایته مواد په سمه توګه باندې ځای په ځای شي. او نظافت هغه پاکوالی چې بل اخر د افزولسي په مراتبولو سره منځته کیږي، هغه نظافت دی. یعنی نظافت سافټویر برخه ده چې نرمه سړی د مرض نه پرې ساتل شوی. هارډویر برخه یا افزولسي چې دا هغه د دې شیونو تنظیم کول دي چې تشناب جوړ شي یا کیناراب جوړ شي، هغه هغه بیرونی سوریه چې دغه په منظم ډول باندې پرده ولري چې مچان ورته رانشي، د هوا لپاره پایپ ولري، او دا غیته مواد کله چې دوی روباسي په پټوي کې وانه چې په منظم ډول باندې غوی لري یوزي کې زی په زی کې او پسته یو څه مودي شپږ میاشتو نه تر نه میاشتو غوی روباسي او به خپل پټوي کې وکاري. یعنی ټولنې په مشري بشپړې وزلسي حکیم منګه دا وایي چې من کلیوالو ته انګیزه ورکو ترڅو دوی خپل په خپل باندې خپل نظافت وزلسي هو ساتي، په خپل ځان ته تشناب جوړ کړي، په خپل خپل کلیوال دي ته وهڅي چې کلی پاک ساتي، په خپل د خزلي چې په کلی کې جامد خزلي رامنځته کیږي دا په منظم شکل. خزلی څو ډولونه باندې دي؟ یو هغه خزلی دي چې په کور کې تولیدیږي یا د کور په سطح خزلی، هغه چې د جارو په اخره کې لاس ته راځي، دا باید کمی ونه ګڼل شي. هغه خزلی چې د خوړو تر تیارولو وروسته پاشپسخانه کې تولیدیږي، دا باید په دې دی ته باید ارزښت مونږ په دې لحاظ ورکړو چې کدا چیرته په سمه توګه ځای په ځای نشي نو د کې میکروبونه وده کوي او بلاخره زمنګ او زمنګ د کورنۍ د غړو د مریض کېدو یا د ناروغۍ دو سبب کیږي. په خزلو کې تر ټولو خطرناک ډول دی انساني غایته مواد دي چې هغه په ملیونهاو میکروبونه لري او مختلفې ناروغۍ رامنځته کوي. کچیرته د پښت سم ډول باندې په منظمه توګه ځای په ځای نشي نو هغه کالته مچان ور سره تماس پیدا کوي نو بلاخره هغه مچان کورونو ته راځي او په کورونو کې د مختلفو سیزونو باندې کینی. او کچیرته د مثلا په آزاد فضا کې څوک رفي اجتو کې هغه شمال خاوري او باد سره هغه زی په دیو بو کې او کدی غو بو نه مونږه استفاده وکړو په سم شکل وي نه شو نو هغه میکروبونه په هغه کې پات کیږي او د کورنۍ غړي مو ناروغه کیږي. تر دې د څخ چې ډیر زیات په دې ناروغي او سره مختی او مشکل سون ماشومان دي، ځکه چې ماشومان د بدن مقاومت کم دي نو دوی ډیر زیات په دې ناروغي باندې د اخته کېدو چانس زیات وي.
که په دې باندې اوس خبرې وکړي چې د روغتیا وزارت په دې برخه کې څه کړی دي؟
د عام روغتیا وزارت د کلیو پراختیا او بیا رغونې د وزارت او نور همکارانو په مرسته باندې دوی د ټولنې پر مشرۍ بشپړې افزولسي او د نظافت او افزولسي د ارتقا پروګرامونه په مختلفو ولایاتو کې لري د افغانستان، چې تر دې اوسه پورې موږ د ټولو همکارانو په مرسته دې نتیجې ته رسیدلي یو چې ډېرې کلی د مختلفو ولایاتو موږ پاک اعلان کو. د پاک کلی معیارونه چې موږ کلی پاک اعلان ودا دي چې هغه کلیوال ټول په آزاد فضا کې رفي حاجت نه کوي، کینارابونه ځانوی ته جوړ کړي دي او دوی په منظم ډول باندې هغه کاری د سینې چې واځي جوړ کړي او کاری، او په کلی کې په آزاد فضا کې د رفي حاجت نخې نخانی یا د غیته مواد نخې نخانی نشته دي. او دغه کیناراب شو دي جوړ کړي دي، پرده لري، دروازه لري، بیرونی سوري چې دغه بند مچان نه ورننوزي، د هوا لپاره یو پیپ پکې لګیدلې چې هغه د تشناب هوا بدل کی نو دا دیو پاک کلی معیارونه چې په دې پاک کلی کې کله چې په آزاد فضا کې رفیاجت ونشي یا هغه انساني غیته مواد یا خزلی په منظمه توګه ځای په ځای شي نو دا کلی او به پاک دي خلک نه ناروغه کیږي او هم چنن دوی هغه سلیقه یا هغه فرهنګ دي کلی امر سره ډیر خخ کاری خلک ترې متاثر کیږي کله چې په دې کلی تیریږي او ماشاءالله څومره پاک کلی دي او د دې تر څنګ چې دا برنامه دوامدار پات شي چون موږ په هر کلی کې یو کال لپاره کار کوو یو کال لپاره موږ په مختلف ولسوالیو کې مختلف شمیر کلی ټارګټ کوو نو تر هدف لاندې نیسو او الته به کلیوال باقی کله چې یو کال پوره شي او کلی پاک اعلان شي به هغه د کلی ترمنځ چې موږ نارینه او ښځینه ګروپونه انتخابو هغه بل اخره دا تبلیغات او دا پروگرام پر مخ وړي او کلی کې خلکو ته وایي چې خپل کلی چټل نه کوي ترڅو ناروغ نه شي
په دغه کارونو کې له تاسو سره څوک مرسته کوي چې کله تاسو دوی ته اما په هوای ورکوي چې دوی خپل کلی پاک وساتي یا خلک هم همکاري لري
کثیر ته خلک همکاري ونی کې دا هیڅ امکان نه لري چې تطبیق شي ځکه د دې نوم نه ښکاریږي چې د ټولنې په مشرۍ بشپړې وزل سه منګ د کلیوالو سره صرف تسهیل کوو هغه سره خبرې کوو د هغه د خلینو خبرې راخلو او هغه ازرار چې د دې کروبونو د دې کثافاتو لکبل یا خزر لکبل دوی ته متوجی دي اغه ازرار دوی د خلینو راخلو او برته دوی ته وایو چې راځي چې په ګډه باندې دا مشکل سره حل کو او په هر شل کلو باندې مونږ یو ټیم لرو چې هغه ټیمونه هر ځل په منظم ډول باندې د کال پوګدو کیږي او د خلکو سره کار کوي نهایي هدف تر دې چې خلک سلوک د خلکو تغیر شي چلند تغیر شي او د چلند تغیر یو څه وخت غواړي نو ځکه موږ شل کلی دی یو کال لپاره ټارګټ کوو تر هدف لاندې نیسو چې یو ټیم په واسطه باندې چې په ټیم کې د پنځو نه تر شپږو کسانی او دوی ورزی او کلیوالو سره موږ په اوله کې ولو یې ستره غونډه نیسو چې په هغه کې موږ د ټولو کلیوالو سره د انګیزې ورکولو خبرې کوو ورته چې ښه ستاسو کلی پاک دی ستونزې لري څوک تشناب نه لري ولې نه لري آیا دا تاسو ته تاوان لري نه لري بلاخره هغه کلیوال چې ډیر فعال دي هغه موږ تخپلې ګوتې جګی او هغه موږ د کلیوال د مرسته کوونکو په توګه ځانو سره نمونه یاداشت کوو او بلاخره به په دوامدار ډول باندې کلیوالو سره هغه برنامه تعقیبو ترڅو چې ټول کینارابونه جوړ کړي وای کاری
تر اوسه پورې څومره کلی تاسو پاک اعلان کړی دي
په مختلف حالات کې مختلف شمیرونه د شمیر د کلو موږ پاک اعلان کړی دي او هدف هم دا دی چې تر 2025 پورې افغانستان موږ پاک اعلان کړو په آزاد فضا کې ډیره فیاجت څنګه کلی چې موږ تر اوسه پورې پاک اعلان کړی هغه لوی لوی ولسوالۍ چې موږ پاک اعلان کړی دي نیلی ولسوالۍ چې د دایکندي ولایت مرکز دی دا موږ پاک اعلان کړی دي خاص او کشم ولسوالۍ په مکمل ډول باندې موږ پاک اعلان کړی او په نږدې وختونو کې به موږ قلاینو چې د بادغیس مرکز دی او بامیان بامیانو مرکز موږ پاک اعلان کوم باید وایم چې په هر کال کې یو ټیم 25 کلی تر هدف لاندې نیسي په هر ولسوالۍ کې درې او څلور ټیم کار کوي
څومره په دې کې پاکي په نظر کې نیول شوی څو فیصد بیا غته سپا کې نه وي
موږ د ټولنې په مشرۍ بشپړې وزل سه حق چې کله موږ کله پاک اعلان او هغه کې څو خپل شرایط لري او تر ټولو مهم او ستر دا دی چې په کلی کې باید په آزاد فضا کې رفي حاجت یعنی انساني غیته مواد باید هلته نه وي موجود کله چې په کلی کې دا موجود نه موږ کله پاک نه او د دې اعلان په پروسه کې موږ سره د معرف وزارت انکشاف اتحاد شاروالۍ مختلف همکاران د مسوزی نور شرایط هم دې سره شته دي مثلا په کلی کې کینارابونه جوړ شي په نظم ډول کارول کیږي بیرونی سوریه بندې داخلي سوریه پوخ لري نه لري او د هوا د پاره واکش پیپ لري یا نه لري مچانو سره په مستقیم تماس کې دی نه دي او د کلیوال او په منظم ډول باندې پاکی ساتي پاکی ذخیره کوي د کم زینې راخلي کم سي کاری او حویلی پاکی دی او په کلی کې نور جامد فضله مواد یا جامد کثافات یا خزلی چې د کلی شکل یا منظرې بدرنګ کړي شته که نشته نو دغه معیارونه دي چې په دې باندې
کلی پاک اعلان وي څومره په خلکو باندې مثبت تاثیر کوي تاسو کلی دغه کلی پاک اعلان کوي
په خلکو باندې مونږ ډیر ښه سکسس سټوري یا کامیاب قصید دین لرو چې په ډیرو کلیوالو باندې تاثیر کړي دي حتی ځینې کلیوال چې کله د دې باندې کوي چې د کناره وس نه لرم او زه په آزاد فضا کې رفي حاجت کوم نو مونږ هلته دوی سره دوی د درملو د مصرف محاسبه کوو په ما غوړس چې کله انګیزه ورکو نو درمل مصرف محاسبه کیږي مثلا په کلی کې مونږ وایو چې څومره کلیوالم ناروغه کیږي مثلا لس کس په میاش کې څومره مصرف په یو کس راځي مثلا اوس خو دوا نیم قیمته دی یا 1000 روپۍ یا 2000 که 1000 روپۍ وي نو میاش کې 10000 شولې دی کال یو لک شل زره شولې نو مونږ ورته چې په یو لک شل زره خو بلا تشنابونه جوړیږي ډیر شمیر نو تاسو ولې ځانونه نه ساتئ تاسو خو آباد خلک یې مونږ ته دمو چې مونږه ناروغ یو نو یا غریبانان یو په اوله کې مونږ د کلیوالو سره انګیزه ورکو او هغه ځان ته ځینی خاصه مهارتونه لري چې کلیوال دي ته تشویقو چې بل اخره هغه ټول دي ته مجبور شي چې خپل کیناراب جوړ کی او کچیرته جوړم نه کی اغه نور کلیوال چې جوړو هغه ته وای چې ستا همسایه کیناراب جوړ نه کی نو تا ته هم خطر دي کني جوړي یا شر ورته کی چې مونږ د سر خپل جوړو خدا به دوی م چې مونږ په ډټولنی په مشرۍ بش پړې ځل سه کی هیڅ ډول مرسته د کلیوال سره غیر د عامه پوهاوی او غیر د دې چې د دې سلوک تغیر کی مونږ یو شیم دوی ته
قدر من دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د ډاکټر راز محمد خبري باوریدی د خبرونه د ازادي رادیو او یونسف په ګډه همکاري جوړی کی
جوڑون کے فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه میو منی د کابل خار زرګونه خاریان په خار کې لکه کړی هوا ځوريږي او د همدغه ککړی هوا ځینونه هر ورځ د ناروغۍ په بڼه ګالي. ککړه هوا مو په تدریجي بڼه وژني او د دغه تدریجي وژنې پایل د کابل ککړی هوا کړی چې خاریانو ته مالی او بدني زیان رسوي. د هوا د ککړتیا لامل او زیانونه څه دي؟ ولې د کابل هوا ورځ تر بلې ککړیږي او د چاپیریال د پاک ساتنې لپاره مسؤول ادارو څه کړي؟ دغه پوښتنې دي چې د کور کلی په دغه خپرونه کې به په یو ځانګړي بحث کې ځواب شي. خپرونې ته مو د بحث لپاره د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې مرستیال ولی مدقق، د کابل ښاروالۍ د تنظیف رئیس احمد بهزاد غیاسی، د ساتفل د روغتون رئیس ډاکټر نورالحق یوسفزی او د کابل ښار اوسیدونکی ابراهیم ایمان رابللي، تاسو ټولو ته هرکلی او ښه راغلاست وایم.
ډیره مننه.
لومړۍ پوښتنه له ښاغلي ابراهیم ایمانه پیلوو. ښاغلی ایمان، د کابل ښار د یو اوسیدونکي پایس د کابل ښار اوسنۍ هوا څه ډول ارزوئ؟
پخوا مونږ تاسو ته مشرانو کیسې کړي دي چې کابل ښار د ښارونو د ناوې په نامه یادېد، خو متاسفانه په دې وروستیو کې هوا دومره ککړه شوه چې خلک غواړي چې د کابل ښار نه ووځي. او زه خپله یو حساسیت راته پیدا کړی دی، ډېر وخت زکام وم که نه، بیا زه یو ډاکټر ته ورغلم، نو هغې راته وویل چې دا کېدای شي د ککړې هوا تاثیرات وي که نه، پرونجېږم، سینه مې خرابېږي.
او مننه. له موږ سره په خپرونه کې ډاکټر صاحب یوسفزی هم شته. ډاکټر صاحب، تاسو د ایمان صاحب خبرې واورېدلې؟ دوی وایي چې دوی مریض ول، کله چې ډاکټر ته ورغلل وایي دا زکام د ککړې هوا تاثیر ده. تاسو دا راته وایي چې دا ککړه هوا د کومو ناروغیو سبب کېدلی شي؟
لکه ایمان صاحب چې ورکه څوک داسې مسایل زمینه په خپله پاغه د وجود په ساختمان کې ولري، کله چې د ککړې هوا سره مواجه شي دوی ته هغه حساسیت پیدا شي او دغه حساسیتونه فرق کوي، په سترګو کې سوزش، د مخ سوزش، یا حتی کله کله دوی د ځان خارښت ورته پیدا شي، او یا هم وپرنجېږي، وټوخېږي، او حتی نفس تنګي ورته پیدا شي.
راګرځو د چاپیریال ساتنې د ادارې مرستیال ولي مدقق ته. که تاسو درته وایي چې تاسو خپله دغه د کابل فضا څومره ناپاکه وینئ، البته کوم مسایل تاسو لري دغه په طریقه تاسو د چک کوي، په څه اندازه د هوا چټاله ده؟
موږ د کابل د هوا په ترکیب کې ګرد او خاوره، یا په بل اصطلاح باندې غته موږ معلق ذرات وایو، دا لرو. د دې کچه ډیره لوړه ده. د دې سره په خوا کې بعضی نور غازات دي چې هغه په تیرو کلو کې تاسو په یاد وي د کابل د ښار واټونه او سړکونه تقریبا اکثریت خامو، دغه نقلیه وسایط بس د کابل په ښار کې تګ او راتګ کوو، په نتیجه کې به دغه ګرد او خاورې ډېره زیات هوا ته پورته کېده. دغه کچه اوس د کابل ښاروالي تقریبا په تیرو دوه کلو کې درې کلو کې د کابل د واټونو اصلاح او پوخوالي ته ډېره پاملرنه وکړه، یو څه اصلاحات پکې راغلي دي.
تاسو غواړئ وایئ چې اوس هوا یعنی یو څه ښه سوې ده، د پخوا پرتله پاکه سوې ده، غواړئ همدا ووایئ؟
دقیقا غواړم دا ووایم چې هغه تشویش چې په تیرو کلو کې موږ درلود اوس هغه تشویش نه لرو. ولې هغه کومه حواس یو انسان ته یعنې د پاکې هوا په تعریف کې راځي، تر اوسه موږ هغه تعریف ته نه یو رسېدو.
بله مننه.
مشکل تر اوسه هم شته، ولې هغه مشکل چې موږ څو کاله مخکې درلود اوس نه لرو، یو څه کم
سوی ده. ایمان صاحب، مدقق صاحب وایي چې د کابل هوا د تیرو کلو په پرتله یو څه پاکه سوې ده، البته دلیل یې مو ویلې چې سړکونه پاخه سوي.
زه د خبرې سره نه یم موافق، لکه چې موټر زیات شوی دی په خاکلونو نه حمامونه زیات شوی دی د کارتینو خواته مونږ څو کاله مخکې اوسېدو یو حمام مونږ لرلو اوس په منطقه کې څلور پنځه حمامه دي چې هره ورځ لوګي دودونه ورنه پورته کېږي دا طبعا هوا چټلوي زه خپله د پانتون نه راوځم ماښام سترګې مسوځي ټول محصلین وایي چې هوا ورځ په ورځ خرابېږي نه پوهېږم د کیک صاحب د کوم مدرس نه وایي چې هوا ښه شوې ده د مخکې کلو پرتله حمامونه دومره ډېر شوي دي چې ټول ټیرونه پکې سوځي پلاستیکونه پکې سوځي هوا چټله کوي
مدقیق صاحب ډېر لنډ به د ایمان صاحب ځواب تاسې وایې تاسې وروسته به بیا راسو رئیس صاحب البته لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مې ویل موږ سره د کابل ښاروالۍ د تنظیف د برخې رئیس غیاث صاحب هم دلته شته ناست دی خو لومړی به مدقیق صاحب د ایمان صاحب د خبرې په ځواب کې کوم څه غواړي وایي
زه چې کوم شی وایم دا په اسنادو باندې وایم د کابل په ښار کې د هوا په ترکیب کې تقریبا 2% ګرد او خاوره د غیر سسپنشن وجود دي خوا کې تقریبا 1.5% د رهایشي ساحونه او لږه کوم ځینې سره لک تجارتي دی لغونه منستر دي بل خبر سه د ایمان سره اشاره ورته وکړه سه مثلا ټیرونه سوځي یا تیل دی یا نور نقل وسایتي د غوي سهم خصوصا په د مالق او زراتو کې 10% جوړي دغه سره په خوا کې دغه د خښتو بټي سه د کابل په خار کې خصوصا د سبس پولیسوالي کې د اومده سورس ده د 12% جوړي په مجموع کې دغه ټول نانواین کې په کابل خار کې بیا پخوانی حالت ته وروګرځي نو بیا 3% جوړي په حمامو کې دومره زاړه ټیرونه په کابل کې نسته چې حمام په ګرم کوي تاسې او په حمامو کې زغال سوزول کېږي د ډبرو سکار دا د ډبرو سکار په
دوتلري او موزر
کامل نه لري دغه اومده برخه جوړي لدی ولی وسوکو حمامونه وترو
او ورسته به تاسې به سره وګرځو او سره ځو د کابل ښاروالۍ د تنظیف د برخې رئیس ته رئیس تاسې د ناستو ملمنو خبرې واوریدلې او د دوی نیوکه په حمامو باندې و د خښتو په بټي باندې و په نانوایو باندې و چې هغه څه وځي چې هغه د کابل هوایي ډیر نه پکا کړی ده د تاسو ځواب به دوی ته چوي
په کورو او په اسنافو کې خلک زغال څنګه استفاده کوي چې دا ډیر یو غټه مشکل ده په کابل خار کې او بل کوم وسایل چې په کابل کې ده هغه ټول ستاندرد نه ده ماشينونه په ستاندرد توګه تیل پروسس نه کوي او هغه آلودګي هوا ته یو عامل ده خو په کومه موضوعاتو کې چې شاورولي کابل ډیر جدي پاملرنه لري ټول نانوایي په کابل خار کې غازی سیستمونه لري حمامونه ته ټول توصیه کیږي او ټول لنواهی نظارت کیږي چې د ټول باید زغال څنګه استفاده هم کوي باید د تصفیه سیستم باید ولري چې په ډیر نواهی کې ډیر حمامونه شته چې همدغه تصفیه سیستم لري خو ځینې ځایو کې تصفیه سیستم نشته او مغه لک مشکلات جوړي په هر منطقه کې مشورولي کابل په دغه موضوع باندې ډیر جدي برخورد کوي
او بیا به هم لیمان څخه پوښتنه وکړو ایمان صاحب هغه څوک دی چې دای د کابل ککړی وانه ډیر زیات متضرر ده خپل ناروغه سوي د کورنۍ غړي او نور دای لککړی وانه بولی ایمان صاحب رئیس صاحب خبر تاسو واوریدې دوی ویل چې ډیرای دود هغه کورونه دوی ټایرونه سوځي او دوی لامل دي او خاروالیم خپل دان د ډیر په خاتو غسر تر سوالې ده اما مونې برسې کړی دي د خښتو بټي ده تاسو د خپل سترګو لیدلې آل څه ګوري
دولتي اورګانونه تاسو خبري اعلان ورشي زه رادیو یا ورم تلویزیون نه ورم دوی دوه خبري کوي چې مونږ ترخه لرو په ترخه کار کوو او بیا یا وایي چې مونږ اما په هوای کړای ده ورس پوره زمونه زیاتیږي بیا وایم نه اما په هوای شوای ده په کار خداسې وات چې دوی اما په هوای وکی د ټلویزیونونو لاره د رادیوګانو د لاره بنارونو د لاره تاسو خپل د دې خار وسیدون کې تاسو یو بنار نه ویلې د لای چې د ککړی اوا په اړه شرولای لګولې وی
ریاسي صاحب ایمان صاحب وایي چې خاروالی لکه څنګه چې په کار ده کار نه کوي
زمونږ د محیط زیستی ریاست په دغه کال کې مخکې کلونه ډیر اصناف ته عامه پوهاوی ورته ورکړی ده او هر دکان ته سیار تیمونه و زمونږ سرما فصل نه مخکې ټولو دغه حمامونو ته او بل ځایونو ته چې زغال څنګه چې سوزی هغې ته ټول عامه پوهاوی شوې ده ورته مونږ په دغه ملک کې دغه یو ځای کې ژوند کوو چې خلک کله کله غیر قانوني کارو ته لاس وهي او که داسې وشي چې خلک ناحیې ته مراجعه وکړي او شاروالي سره همکار وسي داسې نسي کېدای چې حمامونه ټول د زغال څنګه وسوځي او خلک هم ونوي ځکه چې یو ناحیه ډېره غټه ساحه لري او مونږ نشي کولای چې په هر حمام کې یو سړی ودرو وغلته او حمام نه نظارت وکړي
ایمان صاحب له ښاروالۍ سره د خلکو د همکارۍ په هکله څه وایي
کدوی را تمخ کشی خلب بس شاته شی دوی بیهی دیخه پا کسا که ندید گوره چطلای بیزی اما خورزوی یا امامو که تیرون اما سوزای زوغل سنگ ما سوزای دوی دا کار نده کرده پا شروالای نی اومان پا دی ارگانون نی خلق بید باره دیوی چه دا اسی یو کسا روانه دا کار نکوی کدوی کار تا کار وی خلق ملتر دی ار وقتی خلق ملتر دی
بله غیاسی صاحب خلق بچنگ دی تاسو پا کار باور وکری
مونگ کار کرده دا خو دا کابل خار نفوس الحمدلله دیر دا او سمر چه کار مو که بیام دوم را دیر معلومی گینا ام نن سهار مونگ یو تنظیفی شورا دا کابل خار پا ستا ایجادو کرد وکیلونه چه پهار گذر که دا اغیو سر یو تنظیفی شورا جور کرده دا انشالله مونگ خلکو تا آما پوهیوی کتاسو دا کابل شاروالی فیسبوک تعقیبو که یا کوم اطلاعاتی چینلز شدا په هغه ټولو کې مونږه ویډیو کلیپونه آماده کړی دا تاسو کولای شئ چې مونږ ټول پیامونه وګورئ
بیرته ګرځو ډاکټر صاحب یوسف زیتا ډاکټر صاحب کچېره دا مشکل هم د سپاتې سي هم دا لوګي هم په همدې رقم سره وي څومره به خطرناک سي
که مخاونه نول شي تبې د چې بر علاوه د چ په دنیا ته راغلي خلکو باندې تاثیر کوي تنفسي سیستم قلبي سیستم پوری باندې به اثر وکړي په آینده کې به د سرطانونو وقوات زیاتېږي حتی واضح لیکل شوي دي چې که چېرته د دغه غازاتو هغه فیصدي په هوا کې ډېر زیات شي حتی د هغه امیدوار میندې چې دي د دوی به مخکې له وخته ماشومان تولدېږي د دوی به ماشومان چې تولدېږي وزنونه به کمي حتی د سختونو سبب کېدای شي
مدقیق صاحب موږ له تاسو سره مخکې هم د هوا د ککړتیا په هکله مرکې درلودې په هغو مرکو کې تاسو ویلي وو چې د هوا د ککړتیا یا ولت دا چې ښاروالۍ خپل کار په سمه توګه سرته نه رسوي کېدلی شي نن دلته د ښاروالۍ د تنظیف د برخې رئیس ناست دی غواړم دا خبره د دوی مخکې یو ځل بیا هم له تاسو واورم
د کابل د ښار د چاپیریالي ستونزو کلي ټوله د کابل ښاروالۍ سره دا یو حقیقت
بله
که چیرې د کابل ښاروالۍ ونه خوځېږي په دغه حرکت چې اوس روانه ده او دغه کثرت د نفوس هره ورځ زیاتېږي دا ستونزه به یو وخت د دوی له کنټرول کاملا وتلي د ما له دوی نه مشخصه غوښتنه دا ده د ترافیک مدیریت ډېر ضرور ده اړین ده د کابل ښار لپاره ولې د کابل د هوا د ککړتیا کې که چیرې ټول موټرونه هم موږ هغه عوارض ټول رفع کړو بیا په مجموع کې ما په اوله کې ویلې چې دا ټول 10% کومک کوي ولې زیاته فیصدي چې 20% ده هغه د دوی توجه زه غواړم چې واټونه او سړکونه باید په اخر کې په عاجل شکل دا یو دومه خبر دا ده د کابل ښاروالي هر کال د کابل په ښار کې اصنافو ته دوی جواز ورکوي کله نه د هر جواز په مقابل کې حتی که دا ماینه خانه وي که دا دوکان ده که دا حمام دغه د هر شای ده دوی د هر کال د جواز مقابل کې ټاکس اخلي د موږ وختانه د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې وختانه د کابل ښاروالۍ نه داد است د چاپیریالي مسال باید دوی په خپل اصول او په خپل پالیسیو کې شامل کړي دوی د په هیڅ صورت یو حمام ته د کار جواز نه ورکوي تر څو هغه فلټرونه دیونه لري مشکل دا ده چې موږ دې ته پاملرنه نه ده کړې او بالاخره وضعیت
دی
د حل هغه اساسي لاره
بله ور به ورکو غیاسي صاحب مدقیق صاحب وایي چې که چیرې ښاروالۍ په همدې شکل سره روانې لکه اوس دا ستونزې ورځ تر بلې ډېرېږي
په راتلونکي کال کې به ډېر توجه وکړو چې وشو کولی چې نور دې نه پس چې کوم حمام که غواړي جواز واخلي باید مخکې فلټرونه نصب کړي او خو د حمام تعداد ډېر ده او په ناحیه کې زموږ کارمندان کم دي او د خلک همکاري هم لږ ټیټ ده یو بل خبره چې مونږ په کابل ښاروالۍ کې یو سل 55 شماره لرو قاریان کولی شي چې هغه شماره ته په تماس شي او خپل ستونزه هغه ته شریکو کې خامخا به مشکل ته
رسیدل کېږي ښاروالۍ به اقدام کوي
بیا زه په دې باندې تاکید کوم کله کابل ښاروالۍ او د نورو ولایتو ښاروالیان د چاپیریالي مسایل د چاپیریال تخریب او د چاپیریال ساتنه په خپل لومړیتوبو کې شامل نکړي او د دې سره په خوا کې د خلکو همکاري نه وي نو د ښه چاپیریال درلودل به یو ډېر تصور او د خیال نه
لري خبرې له تاسو ټولو مننه چې راغلئ او په بحث کې مو ګډون وکړ درنو دوستانو په بخاریو کې د ربړونو پلاستیکونو ډبرو سکرو او یو شمېر اوغو توکو سوځول چې ډېر دود لري هوا ته ستر زیان پېښوي او هم د ککړه هوا مو ژوند ګواښي د پاک او صاف چاپېریال د رامنځته کېدا په هیله مو نننۍ کور کلي خپرونه پای ته رسوو تر بیا ښې چارې
مات لکه دوران خار د هندارو پشان دازل مات لکه دوران خار د هندارو پشان خوت میادی د وطن د غرود نارو پشان خوت میادی د وطن د غرود نارو پشان باندی خومن سولی ونیان مینیو پما دیگری باندی خومن سولی ونیان مینیو پما دیگری باندی خومن سولی ونیان مینیو رو خلقنا واری کسی دسوزگارو پشان رو خلقنا واری کسی دسوزگارو پشان خوت میادی دوطن دغرود لارو پشان خوت میادی دوطن دغرود لارو پشان